وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بله غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په لیکه مروت کې بېګا د شپې شروع سوې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. په پاکستان کې سینټ یو د ترغلي په ضد تعدیل منظوري ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا په انګو کې د پرونی جامد کې برید تازه حال دور کوو. او د پاکستان پارلمان د بشري حقوقو کمیټېنې د خیبر ایجنسی د باړي د وژنو پلټنه کوي. او په پای کې ادبي کلتوري پروګرام د وخت ستوري له روغ پیل بل خبرونو کو په شت په شوړن کې. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روانه نښته کې اته امنیتي اهلکار او درې وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان سینټ دا بل منظوري ورکړی چې تر مخه به امنیتي ادارې کولی شي د مشکوکو کسانو آواز ریکارډ او ویډیو جوړ کړي. او د مصر د ولسمشر په ضد د هیواد په سرحد قاهره کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې له بېګا راهیسي اته امنیتي اهلکار او درې وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا وسلوالو سرای نورنګ سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ برید وکړ چې د دوی شپږ کسان یې زخمیان کړ. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان وایند احسان الله احسان د ټلیفون له لارې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دوی به دغه چک پوسټ د برید لپاره څلور ځانمرګي برید کوونکي لیږلي وو چې یو یې په زخمي حالت کې د امنیتي ځواکونو سره لا هم په جګړه بوخت دی. د پاکستان سینټ پرون د بل منظوري ورکړه چې تر مخې به امنیتي ځواکونه کولی شي تر هغه کې د مشکوکو ککړو کسانو آواز او ویډیو ریکارډ کړي. دا به د اړوند کس خلاف د ګواهۍ لپاره کارول کیږي. خو د چارواکو په وینا د دې قانون تر مخه به استخباراتي ادارې د دې کار لپاره لومړی د داخله وزیر او عدالت څخه اجازه اخلي. د پاکستاني چارواکو په وینا یاد بل به د ترهګریزو پیښو په کمولو کې مرسته وکړي. خو د بشري حقونو د خلکو خود بشری حقوقو د ادارو په وینا د خلکو د شخصي خبرو ریکارډول او ویډیو جوړولو باندې دوی تنقید کوي. دا بل تر دې مخکې د پاکستان قومي اسمبلی هم پاس کړی و. د خبر پختونخوا یو عدالت په 2018 کال کې د شوې ترهګریز برید په جرم یو کس ته وزله د 500 سزا ورولې. د چارواکو په وینا پرون د بټاباد یو عدالت دا سزا قاری باسط ته دوه کال وړاندې د مسلم لیگ په یو جلسه د بمی برید د پلان جوړولو لپاره ورولې. د برید کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شوي وو. په ماسیره کې نیول شوي نوموړي او د دوه نور ملګرو په خپل جرم اعتراف کړی او په دوی کې یو ته د عمر قید او بل ته د 15 کاله قید سزا اورول شوې ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې په پرونی شوې ځانمرګي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره څلی رشتو ته رسېدلې. د هنګو ضلع د صحت ادارې مشر ډاکټر محمد اساق بنګش د جمعې له لمانځه وروسته د یو جومات سره نږدې شوې دې برید کې د قرباني شوو کسانو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه کې یو ویشتنه ځای په ځای وژل شوي وو او درې نورو بېګا هسپتال کې سوار کړه.
دس پیشنٹ چکم دیا رامون میزے کوہاٹ اسپتال تستو دیو چلتا نئے بات سالور کسان بیا لیڈیزنگ اسپتال پیشاور تاری فرکڑا چکم مونگا سوالی ہوا غلطی سیریس کسان درے تو اگا ایکسپائر شلو.
د پولیسو په وینا د پټ بازار سیمه کې شوې دې برید خوښه 15 کسان ژوبل کړي هم دي. د پیښې اکثره قربانیان شیعه وګړي دي چې د غندلو لپاره ځایي شیعه او سنی کونسل د یوې ورځې د ماتم د اعلانولو په ترڅ کې د هنګو بازار تړلې دی. یاد دې وي چې د روسیو کې پاکستان کې په شیعهګانو د بریدونو لړۍ تیزه شوې او تیره میاشت کوټه کې په 14 کې د سلو په خوښه کې شیعهګان وژل شوي وو. بلوچستان کې د قطر د پېټرولیم د وزیر په قافله برید کې د ملیشو ځواکونو دوه اهلکار زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا بلوچستان ته د مرغیو د ښکار لپاره ورغلي د قطر د دغه شیخ په قافله برید پرون بلوچ میشته کیچ سیمه کې شوی. د بلوچ یو بیلتون غوښتن کې ډلې بی ایل اف ځایي رسنیو ته منلې د دې پېښې پړه منلې او ویلې دي چې د دوی هدف د قطر شیخ نه بلکې ملیشو ځواکونه وو. د رپورټون تر مخه د افغانستان له خاورې څخه په تغول شو ماټر ګولیو کې جنوبي وزیرستان کې 15 وسلوال وژل شوي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا کسان پرون په انګور اډه کې وژل شوي دي. افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د ادیزو لشکر مشر دلاور خان چې د زیارت په شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو پرون خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د حکومت په مرسته د طالبانو په ضد وسلوال لشکر جوړ کړی و او څو ځلې د وژلو کوشش هم شوی و. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په واشنگټن کې سوګند پورته کړ. جان کیری له دې وړاندې د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر پاتې شوی او اوس د هیلری کلینټن په ځای د بهرنیو چارو د وزارت دنده سنبالی. د نوموړي د لوړې تر مراسمو لږ وړاندې هیلری کلینټن د مخخې په خبرو کې ویل چې د خپل وزارت د لاندې د 20,000 کسانو مشري کول د هغې لپاره د ویاړ خبره ده. ناټو په ترکیه کې پر امریکایي سفارت پرونی برید غندلی. پرون په دې ځانمرګې برید کې د سفارت یو ساتونکی او په خپله ځانمرګې برید کوونکی وژل شوی و. د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان ویلي چې برید کوونکی د کیڼ لاسې ډلې د خلکو د ازادۍ د انقلاب پارټۍ په نامه دغه ډلې سره تعلق درلود. د مصر په سرخر قاهره کې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په تازه خوډب کې یو تن مظاهره کوونکی وژل شوی دی. مظاهره چانو د ولسمشر محمد مرسی په دفتر د کاڼو ګزارونه وکړه او امنیتي څوکنو په ځواب کې په دوی اوښکې بهونکي ګیس استعمال کړ. مظاهره کوونکي ولسمشر مرسی او د هغې اخوان المسلمین ډله تورنۍ چې د هیواد مخ په زیاتېدونکو ستونزو ته پام نه کوي او په واکې منګولې ټینګې کړي. خو د مرسی ملاتړې وایي مظاهره کوونکي غواړي د لومړي ځل لپاره په جمهوري طریقه منتخب شوی ولسمشر له واکه لرې کړي. یاد دوي چې مصر کې له تېرې اونۍ راسې په شخړو کې تر اوسه شاوخوا 60 تنه وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر ګواښ وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېره 24 ته رسېدلې. څومره مړي پیژندل شوي او څومره ناپیژندلي پراته دي. په کراچی کې پښتنو ماهینیونکو 20 فوټه اوږد او 8 فوټه پلن یو غټ ماهی نیولی دی. څنګه نیولی دی؟
دا مې راغې منګلا نه پنکره باندې درانه درانه شو. اخر دا چې موږ وکتل نو د وزن سیوا وو. موږ ډېر زیات په تکلیف کې کړو، خو بیا هم لکه دا موږ کنټرول کو. دوه کرین نه راغلو، په کرین راخې جوړې دي.
او په نيزا د بي کلتوري پروګرام بخت سترګي په نورو موضوعاتو ترڅنګ دا واوري چې د بلوچستان په لیري پرتا پښتون مشته سیمه موسخیل کې په لومړي ځل ادبي ټولنه جوړه شوې ده.
زموږ لو مخ هم دا د پښتو ادب ته خدمت وسی او لدې سره د خلکو هغه علمي بڼه چې کوم جدید د دنیا چې دا هغه په کوم علم پسې روانه د فکر او دا سوچ ورکو چې هغه دا علم ترلاسه کړي.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه په فایل کې جو بنو ته چې د مشال ریډیو همکار عمر دراز حضور سر د ټلیفون په لاندې لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، بیګا د شپې د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه برید کړی، په کې مرګ ژوبل رامن څه سوي. خوس ریپورټونه وایي چې د بیګا شروع سوي جګړه لا اوس هم دوام لري. عمر دراز حضور تاسو سره کلی کو ک تاسو تفصیل راکړي چې دا جګړه لا روانه ده، څومره مرګ ژوبل سوي او څوک یې زموږه قبل دي.
مننه عبدالحی کاکړ. تر اوسه پورې بیګا یعنی بیګا سلور بجې خوشا په لکی مروت سراین اورنګ سره نږدې د غلطه اریګیشن کالونی دا چرته کې چې د امنیتي ځواکونو یو کمپاین دی چې د سو کالونو راځي دوی پکې مشته دي. وسلوالو طالبانو په هغه باندې بریف کړی دی چې تر اوسه پورې د پولیسو د غرنګ د آزادې سرچینو په وینا شپږ د آرمی او د اف سی ځوانان په دې کې وژل شوي دي او اته نور دوی وایي چې ژوبل شوي دي. په دې کې دغلته متضاد داوې نور هم کیږي چې د وسلوالو 12 وسلوال په دې کې وژل شوي دي. باز آزادې سرچینې اته خي. خو په عین حال کې د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته دا معلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او دوی وویل چې د دې برید دوی ذمہداري اخلي. د د په وینا سلور ځانمرګي برید کوونکي دوی لګلی ول چې په هغه کې د احسان الله احسان په وینا وژلی شوی دی او یو تر اوسه پورې مزاحمت کوي. احسان الله احسان دا هم وویل چې دغه برید دوی د کمانډر فیصل او مولا طوفان چې د حکیم الله رضوی وو په ډرون برید کې په شمالي وزیرستان کې وژلی شوی ول. دوی وایي چې دا دوی په بدل کې کړی دی.
خو هلته راځي راتواسه چې او خدای سره تاسو چې حل توس په لکه مروت کې به دي شو خاصمه کې څه حالت دی؟
بالکل حالت داسې دی چې دلته څوک هم نږدې نه پرېږدي، هر څه بند دي. بنو ډی خان سړک چې کوم دی دا هم تړلې شوی دی. دلته کې چې په سیمه کې کم خلک میشته دي، دوی ته هم امر ورکړی شوی دی د سیکورټي فورسز او د پولیسو لخوا چې دوی دی په کورونو کې اوسي. پلټنې عملیات چې کوم دی هغه روان شوی دی د سیکورټي فورسز او د پولیسو لاړه. او دلته د میډیا کسان هم چې کوم دی لرې ولاړ دي. فلحال اریګیشن کالونی چې کومه ده دې ته نږدې څوک نه پرېږدي. عبدالحی دلته یو بله خبره ضروري ده چې دا یادونه وکم، په اریګیشن کالونی کې نور هم ډیر خلک سرکاري خلک اوسي. پټواریان چې کوم دی هغه دلته اوسي. دلته د یو کور ویل کېږي چې چت هم را پرېوتې دي چې په هغې کې زنانه او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې سرچینې وایي چې د یو کور چت چې را پرېوتو له کبله لس کسان په یو کور کې وژلي شوي دي. پولیس هم وایي چې اعدادو شمار یې معلوم نه دی، خو په دې کې ماشومان او زنانه وژلي شوي دي.
سمه ده، ډېر مننه چې تاسو تفصیل راکړې. کوشش به کوم په دا اړه باندې په راتلونکي خبرونه کې هم له خپلو اورېدونکو سره معلومات، تازه معلومات شریک کړو.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه ستاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان سینټ د یو بل بیل منظوري ورکړی ده چې تر مخه به استخباراتي ادارې اوس کولای شي چې د مشکوکه کسانو ژغ، ویډیو، تصویر یا ایمیل هغه ریکارډ کې یا ترلاسه کړي، او وروسته بیا په عدالت کې د ترګري په ضد چې کومې مقدمې دي په هغه کې د ثبوت په توګه وړاندې کړي. که څه هم په دې کې ځینې شرطونه ایښول شوي دي چې په دې اړه به اجازه د ادارې له مشر له عدالت څخه اخیستل کېږي، خو بیا هم د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې دا د پاکستان استخباراتي ادارو ته نور پراخ اختیارات ورکول دي چې وار له مخه پر دوی دا تورونه دي چې دوی په هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو کې لاس لري. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې لریاس مسخیل اخیستی وو، هغه راته څه داسې تفصیل راکړي.
هغه خلک چې پچا باندې شک تیریږي چې غنی دی پس قسمه د ترهګری یا نور داسې په عملیاتو کې ککړ دي چې ورسره خلکو ته او ملک ته نقصان رسیدي شي، نو سینټ یو بل منظوري ورکړه. او دغه بل منظوري سور د وړاندې نېشنل اسمبلی یا قومي اسمبلی هم ورکړی دا، یعنی دا بل به اوس صدر تزيد منظوري لپاره د هغې وروسته به دا د قانون برخه جوړ شي. په دغه ادارو کې شپږ ادارې داسې دي چې هغه کولی شي دغه خلکو دغه شکمنو خلکو آواز یا د ویډیو یا تصویر یا ایمیل یا دغه نور چې څونه سیزونه دي هغه ریکارډ کړي. په دې کې پولیس دي، آی بی، ایم آی دا پکې، ایس آی ایس آی دا، او دغه د نیول او د ایئر فورس چې کومې ادارې دي هغه دي کولی شي چې دا آواز یا دا تصویر ریکارډ کړي. خو د دې طریقې کار بدای چې دیوا د کم ادارې چې کم مشر دی هغه به دا فیصله کوي چې ګنې موږ د پلاني سړي آواز یا تصویر ریکارډ کول غواړو. بیا به د شلم ګریډ یو افسر یا د بره ګریډ افسر هغه بزی، او د جج نه به په دغه اړه باندې یو حکم نامه اخلي چې مونږ دا آواز ریکارډ کول غواړو. خو د دې نه وړاندې به دغه سربراه زیده ادارې سربراه هغه به د داخله وزیر نه هم اجازت اخلي. بیا که دا اجازت دته ملو نشي د جج د طرفه، نو دی کولی شي چې په های کورټ کې درخواست ورکړي او دغه شانتي دغه لپاره بیا به بین جوړي او بیا به اجازت ورکړي.
نو دا سره تاسو چې په دې بل باندې یا په دې قانون باندې د چا لخوا ځخه یو څه تنقید دغه کیږي کنه؟
جی بالکل، په دې باندې چې کم د بشري حقوقو چې کم نمائندگان دي یا نور داسې خلک چې هغه وایي چې یاره د مخکې نه دلته کې ایجنسو سره یا فوج سره یا پولیس سره دومره اختیارات دي چې هغې کولی شي چې په خپل سر باندې هر یو سړی اوچت کړي. په پاکستان کې خاص کر بیا چې کم بېدرګه خلک دي، نو په هغې باندې هم شک څرګندېږي چې دا د دغې استخباراتي ادارو سره دي. نو د دې قانون د لاسه به بیا دې خلکو ته نور هم زیات چې کم دی نو واک اختیار ملو شي. خو دلته کې پکې بل خبره بیا داسې راځي چې کم سړی په غلطه توګه باندې دا معلومات یا خو ریکارډ کړل بغیر د اجازت نه یا دا بهر د چا سره شریک کړل، نو هغه کس ته هغه ادارې کسي او کوبارایي کسي هغه ته به تر 50 کالو پورې د قید سزا د غشن لس لکه روپۍ چې کم دی هغه جرمانه ورکړی کیږي. خو ورسره چې د کم سړی آواز یا تصویر ریکارډ کیږي او هغه هم کولی شي چې هغه لړ شو دغه فیصلې خلاف په های کورټ کې درخواست وکړي چې ګنې دا فیصله د پزیت شوی ده او دې سره د بنیادی چې کوم انساني حقونه دي هغه متاثره کیږي. نو نه د بقا چې دا ریکارډ کړی شي.
دا بل چې تاسو ته تفصیل واوري دی د ترګړې په ضد بل دی د قومي اسمبلی هم مخکې پاس کړی وي منظور کړی وي او سینټ منظور کړی او د حتمی دستخط لپاره به د پاکستان ولسمشر په دې تصاحت کوي او هم دې ته ورته د خیبر پښتونخوا یو عدالت په پټګرام کې د مسلم لیگ پر جلسه په بمی برید کې تورونو کسانو ته د سزا وی اورولې دي په دې کې یو هم قاری باسط دی چې ورته اووه ځله د مرګ سزا اورول شوې ده یو بل ملګری ابراهیم شاته عمر قائد او یو بل ته د پنځو کالو سزا اورول شوې ده د بری درسته دوی درې واړه په مانسره کې لوي جمعه ته ځخنه ول شوی سزا د پټابا د ترګری عزت او عدالت ور کړی ده تفصیل به راته خالد خان له پېښور راکې
په بټګرام کې په 2011 کال کې د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم امیر مقام غونډه وا دغه ولسی غونډه وا پاره کې دغه 14 شوی او کسان پکې مړو دوه پکې پولیس والو او بیا سو دغه نمخ کې په کرچي تورغرد جوړ شو الته د پولیس ریکروټ یا رنګوټان کړو ای هم دغه سی یو بمی 14 کې مړ شو نو دغه دوه کیسونه هغه مخه تراغلی او بیا په مقامی پولیس یا امنیتي ځواکونو درې کسان نمانسره یو کلیو هغه کې په جماعت ناسو گجبورې نو میچلې او پاره کې نیولې هغه کې څنګه چې تاسو خبرو کا محمد اقبال د اور زیاده کاری باسط په نوم یادېږي د ملګری ابراهيم شاه او اجاز الحق دې سره بارودي مواد هم نیولې او جیکټ هم نیولې د پولیسو په وړاندې او بیا دی عدالت کې انویسټیګیشن چوکو پلټنه وکړي نو دې د خپل جرم تسلیم کړو او بیا د انټی ټیرریسټ کوډ ابتابات کې دې دغه اوریدنه چلې دا د مقدمه مچلی دا پرون دا انټی ټیرریسټ کوډ یو جج دی محمد انور خان هغه دغه فیصله ورولا چې کاری با چې په دغه بمونو کې دغه بمو چودونو کې لوی ملزم هغه ته اوس ځلې د مرګ سزا اور دل شوی دا دغه شان 15 کال کې دی او غدا دوی ځلې باندې دی دغه 15 کال یا د عمر کې چې دا به تیرې باندې دور اسلکا جرمانه هم لاګول شوی دا د بل ملګری ابراهيم شاه دی هغه د عمر کې د پاره دغه سزا ورکړل شوی دا یازو حق چې ډیر ثبوت پینو هغه ته د 15 کالو سزا دا او 15000 جرمانه دغه شوی دا کاکل صاحب دا به ما چې د انټی ټیرریسټ کوډ سره خایا پتر خګره کې چې څومره کسان نیول شي نو دا لوی سزا او پړمبي د لوړېدل شي او ورول شي دا په خبر پښتونخوا کې
په ایبټاباد کې د ترګرې عزت عدالت د پټګرام د مسلم لیگ د جلسې تورونو کسانو ته سزا ورکړې دي خالد خان په دې اړه ریپورت راکوي د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د جمعې دروازې د ځانمرګ بریده او جلسو شمیره څلور وشته رسیدلې ده د ډاکټر پوینا درې نور زخمیان ورسته په هسپتال کې ساور کړي د هنګو بازار د ویر پلاټ کې نن تړل شوی دی له هنګو د مشال خبريال ریپورت لري
د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې تیر د جمعې پوره شوې د یوې ځانمرګې برید له امله د مړو شمېره څلور ویشو ته ورسېده د صحت چارواکو تر مخه په برید کې تر اویاو پورې کسان په نښه شوي وو په دې کې درې کسان وروسته په هسپتال کې سا ورکړه چارواکو پر وینا چې په پېښه کې یو ویش کسان ځای پر ځای مړ شوي وو د ضلع هنګو د صحت محکمې مشر چارواکی ډاکټر محمد اسحاق بنګشوای چې د هنګو په هډکوارټر هسپتال کې ایمرجنسی ده او د ډاکټرانو ډیوټیانې منسوخ کړې شوې دي چارواکي زیاتوي چې ابتدایي علاج وروسته ځینې زخمیان د هسپتال څخه فارغ کړای شوي دي او د دې نه علاوه په هسپتال کې دا وخت درې ډیرشو زخمیانو علاج روان دی
پیشنټ چې کوم دی هغه موږ نږدې کوهاټ هسپتال ته استولې او چلته نه یې بعد څلور کسان بیا لیډیزینګ هسپتال پېښور ته ریفر کړل چې کوم موږ استولې وو هغه کې سیریس کسان درې تو هغه ایکسپایر شولو چې کوم دی هغه آیډینټیفایډ دي چې نومونه سره هغه خپل کسان یو لرو او د پکایا چې کوم دی د دوی والا ډیډ باډي د چا پخې او یا چا سر یا لاس پروت
ډاکټر محمد اسحاق منګشوای چې په نخښه شو کسانو کې زیاتره د هنګو سیمې اوسیدونکو دي او شیا مسلمانان دي کسه هم په سیمه کې دا ګمان کوي چې ځانمرګ بریده کړ شیا مسلک سره تعلق لرونکو خلک په نخښه کړی دي خو د سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید د دې سره اتفاق نه کوي
د روډ نه اپوزيټ ګلې دا او ګلې سره اپوزيټ ځوانو یو ځای مساجد دي دوی مونږ چې مخې شوه او د منځنه خلک د اړتیا زیات تعداد سره بار راوتی وو او اهلی سنت والا جمع په دغه ټایم باندې ولاړه وه دا جمعات مراغته نه و شوي نو د هغوی شمېره د مرګونو دغه چې شوي ده زیاته په دې وجه باندې ده.
بلخوا په سیمه کې شیعګانو او سنی سپریم کونسل بېګنا خلکو په مړینه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی دی. د سیمینا مولوی عبدالجلیل اویل چې دوی د احتجاج په توګه د هنګو بازار نن د هفتې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې بېګنا خلکو په مړینه دوی افسوس کوي. د خیبر پختونخوا سرخار پېښور نه قریبا سل کیلومتره لرې د جنوب په لور په هنګو کې د دېنه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي. سپکې یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګي برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د پېښې پړه نه دي منلې. په سیمه کې جنازې د کېدو وروسته زیاتره مړي خپل آبایي قبرستانونو کې خورو ته وسپارل شول.
د هنګو د ځانمرګي برید تازه حال مو اوریدلې او هلته بیا د بلوچستان په بلوچ میشته کیچ سیمه کې له میرانی ډیب سره چیرمه د جمعې په ورځ د قطر د پټرولین د وزیر پر قافله نامعلوم وسلوالو برید کړی چې پکې دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری ژوبل سوي دي. خدای نور ناصر له کوټې څخه په دې اړه تفصیل راکوي.
دغه د بلوچستان بلوچ میشته ضلع کیچ سیمه ده له تربت سره چیرمه د پټوک یو بل ځای دی چې په هغه کې دا پېښه شوې ده. او پېښه پرون د جمعې په ورځ شوې ده. د سیمې د ځایي چارواکو په وینا د قطر شیخ چې وزیر پټرولیم دی شیخ علي بن عبدالله له خپلو ملګرو سره د ښکار لپاره څو ورځې وړاندې دې سیمې ته راغلی دی. پرون چې دی له یوه کیمپ څخه دوی چې کومه ځای و د چې کوم ځای ورته ورکړل شوی دی له هغه له یوه کیمپ څخه بل کیمپ ته تلل. د ده شاوخوا شل موټر وی په دې کې د ملیشا ځواکونو امنیت سرتیری هم ورسره و چې د حفاظت لپاره و. کله چې دوی لیوه کې هم څخه بل کم تتل نو د چارواکو په خبره په دې باندې د لنیشتو غرو څخه په دې باندې برید شوی دی چې پکې د ملیشا ځواکونو تر هدف هغه شوی دی په نقشه شوی دی او په دې کې بیا دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری شوبل شوی دی. البته دلته چې کوم نور کسان ورسره دي هم په خپل د شیخ علي بن عبدالله دی دا ټول بچ پاتې شوی دی. یوازې د ملیشا ځواکونو موټر لګېدلی دی او په هغه کې بیا دوه کسان د ملیشا ځواکونو سرتیري ژوبل شوي دي چې اوس یې حالت ته اندېښنې ور نه دی بلکې له خطر څخه بهر
ذمواري چا قبل کړې ده.
د دې ذمواري بلوچ بیلتون غشتن کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ نومې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. هغوی ویلي دي چې ګوهرام بلوڅ دی ویام دی هغه ویل رسنیو ته چې د دوی هدف عرب شیخ نه بلکې د ملیشا ځواکونو.
تاسو د خدای نور نصر د ریپورت کې یو څه د زر پریسو بخښنه غواړو. خدای نور نصر چې د عرب شیخ یعنی د قطر د پټرولیم پر وزیر باندې د برید حال راکول یو سم د وبخښي د دغه پر قافله د برید کړي دوه پکې سرتیری جوبل سوي دي. د ملیشا خو د بلوچستان څخه مسلمانانه ډله د غوای چې د شیخ نو پنه شه بلکې د دغه چکم د ملیشا ځواکونو د په نشو. د طالبان په برید کې د زخمی شوی ملال یوسفزی د امن نړیوالې جایزې ته د نومول کېدو لپاره د ناروې پارلمان وړاندیز کړی دی. تر دې لمخه د فرانس له خوا زخم د شان یو وړاندیز شوی دی. ملال یوسفزی دا وخت په برتانیې کې علاج روان دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې د کوپري اپریشن هم وسی. په دې اړه تفصیل درته هدایت الله سلطانی درکوي.
په ناروې کې د واکمن کارګرګون پارلماني غړو د ناروې نوبل کمیټې ته چې نوبل امن جایزه ورکوي د ملالې یوسفزای نوم ورکړ. پارلماني استازو ویلي دي چې ملالې د انجونو د تعلیمي حقونو لپاره په ژمنتیا سره مبارزه کول ځکه خو توندلارو ترې خطر احساسولی او د هغې د وژلو کوشش یې وکړ. دوی وایي چې د 2013 کال نوبل امن جایزه د ملالې حق جوړیږي چې په شجاعت سره د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د ناروې یو پارلماني استازي چې د ملالې نوم یې نوبل امن کمیټې ته وسپارل ویلي پر ملالې برید د ټولې دنیا خلک اغیزمن کړی دی. دا د نوي نسل استازي ده چې ټولنیزه میډیا کاروي او لامدې لارې دوی د نړۍ لرو بر د انجنونو د قونو او د برابرۍ موقعو لپاره د غک پورته کوونکو پیغامونه ترلاسه کوي. پارلماني غړي باور لري چې ملالا له هر پلاوه د دغه انعام ګټلو جوګه ده. ملالا د تخریبي قوتونو پر وړاندې چې د ډیموکراسي، برابري او بشري حقونو مخه نیسي یو ښکاره نښه جوړه شوې ده. دا چې د نوبل امن جایزې کمیتا د ناروی پارلمان لخوا تاکل کیگی، نو د ناروی پارلمانی اساس لخوا د نوبل جایزې لپاره د ملال نوم وړاندې کول زیات اهمیت لري او خای د کمیټې پر فیصله اثر واچوي.
هدایت الله سلطانی و چې د ملالی یوسفزی پاړه باندې رپورت ورکوي. د قبایلی سیمو د ټیکنیکل ایجوکیشن چارواکی وایي تیر کال د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د هنر زکولو په بمونو الوزر سوی اداره په جمرود کې بیرته خلاصه کړې ده. د دوی په وینا دلته به د خیبر ایجنسی ځوانانو ته هنرونه او رزده کول کېږي چې دارنګ دوی روزګار پیدا کړلای شي. خو بیا د دغې سیمې اوسیدونکي وایي چې باید دغه کار په کې په عملي توګه شروع شوی وای. په دې اړه د مشال د همکار رپورت واوري.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټریټ چارواکي وایي چې تیر کال د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د هنري تعلیم حاصلولو اداره ټیکنیکل ایجوکیشن انسټیټیوټ وسلوالو په بمونو الوزولی وو چې په لسګونه ځوانان ورسره د هنري تعلیم د حاصلولو نه بې برخې شوي دي. خو اوس دوی دغه اداره په جمرود کې خلاصه کړې ده او دې ته اوس د خیبر قبایلی سیمې ځوانان د هنرو د زده کولو د پاره راتلی شي. په دې حق لباندې د فاټا ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي
دا د دهشتګردۍ په اړه چې کوم مکمل تباه شوی ده، د دې بلډینګ چې کوم مکمل ړنګ شوی وو. بیا د فاټا سیکرټریټ اله حکم دا فیصله وکړه چونکې د بچو د تعلیم د مستقبل خبر وه، نو موږ ولې په دې ګورنمنټ کالج آف مینجمنټ ساینس جمرود کې هلته واقع یو هاسټل جوړ شوی دی. چونکې ستلو وا په هاسټل کې نه وو خالی پروت، نو موږ ولې نه کم دے دا دے نه دا فیسیلیٹی دی اوس ول تے چکن مونږ دا کړو. لہذا کی چکم دے مونږ دا انسٹیٹیوٹ چکم دے نو جمرود تشریف کو او موجوده طور چکم دے نو ال تے پاسٹل کی چکم دے دا انسٹیٹیوٹ کے ام پذیر دے او
دا چی پ دے ادارہ کی بعد ځوانانو تا کوم ڈول کورسونه خودلې شي پ دے حق لباندی نو موڑے وای
دے کہ درے کالو ڈپلوما مونږ چلو پ الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے او س شارٹ کورسونه چ پائے کے الیکٹریشن دے پائے کے چکم دے ویلڈنگ دے پائے کے مشینسٹ دے دا غین علاوہ چکم انفارمیشن ٹیکنالوجی دا پائے کے ڈپلوما کورسونه هم وسره جاری کیږي. او زخو دا پیغام ټول د فاټا چکم نوجوانان دی غی تر دا رسول غوړم چې هنر داسي او سیس دی چې دا چا سره پلاس وی هنر پر سر کې او چکم خوځي ګرځا دی بنه بے روزګار کیږي دی بچکم دی غریب بنه پاتې کیږي. زه بده ویم دی سره چې هنر وی دی د ملک په هر جو حصہ کې چکم نه خپل فن مظاهره کولی شي ځان له روزګار کته شي.
د خیبر قبایلی سیمې او تن جان اپریدی وای چې مونږ د دغه ګام ستاینه کوو، خو باید دغه کار عملی کړی شي.
نو دا ډیر ښه اقدام دی او دغه مونږ ډیر په ښه نظر باندې ګورو. خو یو غټه خبره کې دا ده چې کدا دله داسې عملی جامه ورکی چې دله ښه ټرینران راولي او خو استادان داسې راولي چې هغه په ټیکنیکل پویږي مم او خلکو ته یې خطر کې څه زده کولای شي. نو د خیبر ایجنسی ډیر ځوانان به د دغه پروګرام سره په روزګار شي.
او د خیبر سیمې یو بل تن اکبر علی اپریدی د یادې ادارې د بیا خلاصولو په اړه وایي
دا خو ډیره ښه خبره وه چې داسې مرکز دلته کولو شو او وسره وسره چې کم سامان دی اکویپمنټ دی چې هغه ملر شي. د موږ دا نوي ځوانان دا به پر روزګار شي، په کې ښه فنونه په کې زده کړي پر روزګار باندې وشي. دا کم حالت چې فاټ روان دي دغه نوې مخ او دا ذهن راوګرځيږي.
د قبایلی سیمې د ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټریټ چارواکي وایي چې اوس په کې داخلي شروع شوي دي او باید د خیبر سیمې ځوانان په کې شامل شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مای کې درته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو، د افغانستان په اړه رپورت لرو، او په کراچی کې د پښتنو ماهینونکو لخوا ځخه یو غټ ماهینې ودو حالم درکو. خو بشر غواش په خبرونو لنډی سوړندې کړی.
د خبر پختونخوا په لکه مروت کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ نښته کې اته امنیتي اهلکار او درې وسوال وجود شوي، شپږ امنیتي اهلکار زخمیان شوي هم دي. که پاکستان سینیټ هغه بل منظور کړی چې تر مخه به جاسوسي ادارې کولی شي د مشکوکو کسانو آواز ریکارډ او ویډیو جوړ کړي چې به یې د اړوند کسانو په خلاف د ګواهۍ لپاره استعمالولی شي. د خبر پختونخوا یو عدالت دوه کاله وړاندې شوي د یوې بمي چاودنې او ترهګرۍ په تور یو کس ته اووه ځله د پانسۍ سزا اورولې. د نوموړي دوه نورو ملګرو کې یو ته د عمر قید او بل ته پنځه کاله بند سزا اورول شوي. د خبر پختونخوا په هنګو کې د شیعهګانو د یو جومات سره نږدې شوي پرونی ځانمرګي حمله کې د ورزشو کسانو شمېره څلېرویشتو ته رسېدلې. د هنګو ضلع د چارواکو په ناپېښه کې یو ویشت تنه ځای په ځای وژل شوي او درې نور بېګا هسپتال کې مړه شوي دي. پرون بلوچستان ته د مرغیو د ښکار لپاره تللي د قطر د پټرولیم د وزیر په قافله برید کې د هغه ساتونکي د ملیشه ځواکونو دوه اهلکار زخمیان شوي دي. د بلوچي وی بلتون غوښتونکي ډلې بی ایل ایف د دې برید پړه منلې. پرون جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه لوړه وکړه. نوموړی تر دې وړاندې د امریکا په سینیټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او اوس د هیلری کلنټن په ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو. د مصر د ولسمشر په ضد د دې هیواد په سرکار قاهره کې د مظاهره چینو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډه پیښ کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. مظاهره کوونکي ولسمشر مورسی او د هغې اخوان المسلمین ډله د هیواد پراخه ستونزو ته د پام په نه کولو او په واک د کنټرول لپاره
بشیر غواشو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړي. د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څلیکلي سراج ظهیر به درته وړاندې کړي. د پېښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي چې پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن پاکستان سره د اوږدې مودې او په مرسته اډانه شریکوالي لپاره د بشپړې مرستې باور ورکړی او په دې خبرې زور راوړی چې امریکا او پاکستان لبا افغانستان کې د خبرو اترو د عمل مرستې لپاره په ګډه کار کول وي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د امریکایي سفیر اولسن څرګندونې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې د موجوده منتخب حکومت جمهوري مدکی یوازی یونی ممیاش پاتی دا اور پسی ډیر زر د نگران حکومت په محل راتونکو انتخابات کې دن کې دي او افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د راتونکو میلادي کال د اپریل په میاش کې ترسر کې دن کې دي او دا شان راتونکو 2014 کال د افغانستان سره د بهرنو عسکرو د وټلو پروګرام سره د رسیدو کال هم دی. د اداري په وینا چې دا هر څه د یونی بدلون راتللو په لور یو ګام دی چې اثرات به پټول نه لري پریوزی. هسي هو په جمهوریت نه نظام کې لچک او مذاکرات دواړه هغه اهم توکي دي چې د ستونزو د ادراک او د هغې د امنناک هواري د پاره ترې لارې چارې راوتې شي. اداریا اخیری کې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د افغانستان په اړه تر ټولو اهم کردار یوازې پاکستان تر سره کولای شي او دې لړ کې به امریکا ته د ځمکني حقایقو په رڼا کې د پاکستان مرسته روانه ساتل او سره غوره اړیکې دوامداري ساتل وي. نو هله به ممکن شي چې افغانستان کې د امن د پروسه مخ په وړاندې لاړ شي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت په خبر کې د ترافیک زور کمولو لپاره د ایشیایي ترقیاتی بانک سره یو لوزنامه کړې ده چې تر مخ به یا خو سړکونه پراخه کولی شي او یا بدلته مونو ټرین چلولی شي. ادارې وایي چې په خبر کې مخکې هم د علاقایي ټرین چلولو منصوبه پیش کړې شوې وه خو د بعضې وجوهاتو او ترهګرۍ د یری دغه منصوبه شروع نه کړې شوه. بلې دا چې د سړکونو پراخولو به هم څه خاص نتیجه راونوځي ځکه چې د ناکو د لاسه هر ځای نوګو ایریا جوړه شوې ده. ادارې وایي چې دا خبره ده چې د نوو رکشو په رجسټریشن بندیز لګولې شوې ده خو دې سره په کار ده چې د نورو خارونو رجسټر رکشې هم د پیښور اوستې شي او بل دا چې کوم بانکونه په قرضونو هر میاش ګاډي ورکوي د دې هم مخنیوي په کار ده. نو ورسره به په سړکونو د ټریفیک دباو کم شي او دا رنګ به د پیښور ولست د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته ګلای حسن وړاندې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې وایي 2012 کال کې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو سرغړونې پر ضد ګامونه پورته کولو کې ناکام شوی دی. بلخوا د پاکستان د انګریزي ورځپاڼه ډان بیا وایي چې د 2012 کال وروسته افغانستان په اړه څلور ممکنه لارې کېدلای شي. ګلای حسن باورو
د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې د پاکستان په اړه یو نوی رپورت کې ویلي چې 2012 کال کې په دغه هیواد کې د بشری حقوقو بحران نور سنگین شوی وو چې پکې د مذهبي اقلیتونو وژنه او ځپل شامل دي. د پاکستان فوج لخوا په بلوچستان او په نورو ځایونو کې د بشری حقوقو سرغړونې دوام درلودي. د دې ترڅنګ سنی سختدریزو په سلګونو شیعاګان وژلي او طالبانو د سکولونو پر زده کوونکو او استادانو بریدونه کړي. د بشری حقوقو د اثر نړیواله اداره په یو بیان کې وایي چې د پاکستان حکومت ونکړې شو او یې کول نه غوښتل چې د فوج او استخباراتي ادارې له سخت دریزو ډلو سره اړیکې وشلوي. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوی سنی ډله لشکری جنگوي چې له فوج او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودي په آزاد مټ خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او قانون نافذ کوونکو ادارو د دغه ډلې پر بریدونو سترګې پټې کړې وي. حکومت د سخت دریزو ډلو تر ګواښ لاندې خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه او په دې لړکی کې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. اداره وایي سپریم کورټ د روان کال په جنوري میاشت کې سیاسي ګامونه پورته کړي چې پکې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شیر رحمان پر ضد مقدمه اوریدنه هم شامل ده. شیر رحمان په 2010 کال کې د توهین رسالت قانون کې د اصلاحاتو لپاره په کمپاین کې برخه اخیستی وه. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو د سار ادارې مشر علي دایان حسن وای سپریم کورټ د خپلې جوړ کړې ازادۍ پر وړاندې کې شفافه سیاسي فیصله ورکړې دي. حسن زیاتوي د دغه فیصلو بدې نتیجې هم را برسره کېدلی شي ځکه چې نوې حکومت به د ښه عملداري لپاره د دغه ادارې واک کم کړي. بلخوا ډان ورسپانی افغانستان د 2016 کال وروسته تر عنوان لاندې د لیکوال محمود چای یو مقاله خبره کړې. ورسپان لیکي امریکا په دې باور ده چې 2016 کال وروسته به د هغوی اډو او سرتیرو کې د کمی باوجود هم افغان ځواکونه د دغه هیواد امنیتي ذمہواری تر لاسه کولو توان ولري. ورسپان د 2016 کال وروسته په افغانستان کې د څلورو ممکنه حالاتو د رامنځته کېدو خبره کړي. لومړی دا چې امریکا له افغان طالبانو سره جدي خبري وکړي او ځینې غوښتنې به ومني او افغان حکومت کې به ونډه هم ولري. ورسپان لیکي دا یو ډیره خیالي خبره ده او د ځینې وجوهاتو لکوله دا خبره ممکنه نه ده. ورسپان لیکي دویم د افغان ډلو ترمنځ خبرې تری دي چې د پاکستان مرسته ورته ترلاسه بي. دریم له افغانستان د ځواکونو د وتلو نه وړاندې خبرو اترو سره سره د طاقت استعمال هم وکړل شي او څلورم امکان دا هم کېدلی شي د 1978 کال شوروي اتحاد پر شان امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وباسي کوم چې ناممکنه خبره ده. ورسپان لیکي د دغه ټولو امکاناتو ته په کتو سره په پاکستان ډیر اثر پریوتای شي خو پاکستان په افغانستان کې یو ډله نه خوښوي بلکې ټولو افغانانو ته دی په یو سترګو ګوري او له دوی سره دی یو شان تعلقات وساتي.
ګل لایزو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان، افغانستان او برتانګي درې اړخیزه غونډه په راتلونکي اونۍ کې په لندن کې وسی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د حزب اختلاف یا د حکومت مخالفه ډلې وایي چې دا به دومره نتیجه ورنکړي او د افغانستان په ځای به د نورو په ګټه تمام شي. په دې اړه د مشال د همکار رپورت ته ورسې.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف دې باور دي چې واقع افغان حکومت دغه ډول غونډو ته ځواکمن پلان نه لري او د کابل، اسلام آباد او لندن د درې اړخیزې غونډې ډېره ګټه په پاکستان ته ورسیږي. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه راتلونکي اونۍ په لندن کې جوړه شي او افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په څو ورځو کې لندن ته ځي. د حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې افغان حکومت د درې اړخیزې غونډې لپاره غښتلی پلان نه لري نو خبر دی غونډې ډېره ګټه پاکستان ته ورسیږي.
افغانستان حکومت یو ځواکمن مدیریت نه لري چې داسې رهبري او مدیریت کې او حامد کرزی د دغسې ناستو لپاره ځواکمنې کړنلارې او پلانونه له ځان سره نه لري او دغسې ناسته معمولا په تش لاس وي او په تش لاس بېرته راځي.
د پلانوالی د دې باعث کېږي چې له دغسې ناستو څخه پاکستان ګټه وچته کړي او دغسې ناستې د پاکستان په ګټه تمامې شي.
تمه ده چې د کابل اسلام آباد او لندن په ترخیز سره مشرزه غونډه کې د افغانستان د سولې او لترهګری سره د ګډ مبارزې پر لار چارو خبرې وسی. د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ لومړی ترخیز غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهم په واشنگټن کې جوړه شوې ده. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې درو سره هیوادونو له ترهګری سره پر ګډ مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسله ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي پاکستان خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو ځینې پوهان د افغانستان کمزوري حالت ته اشاره کوي او وایي چې له دې غونډې به افغانستان ډېر څه په لاس را نه وړي، خو پاکستان به پر ځان فشارونه کم کړي. د سیاسي چارو یو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له داسې لارو د کار واخلي چې پاکستان همکاري ته مجبور کړي.
ملي منافعو په بنیاد باندې چې کومې خبرې کیږي، په هغه کې هغه هیواد برلاسه وي چې قوت ولري، زور ولري، یا د فشار وسیله ولري. متاسفانه افغانستان د دې فشار د وسیلې څخه بې برخې یو هیواد دی. افغان حکومت ته پکار دی چې په داسې لارو چارو سوچ او فکر وکړي چې متقابل فشار پاکستان باندې راولي. کغسې د اړخیزو خبرو کیدای شي چې په پاکستان باندې چې کوم فشارونه دي هغه کم کړي.
د سیاسي چارو یو بل څېړونکي احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د روزنې موضوع مطرح کړي چې په دې سره غواړي دغو ځواکونو ته ځان ورسوي. د چارو څېړونکي وایي چې پاکستان به په دې درخیز غونډه کې بیا هم کوشش وکړي تر څو په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کړي او د خپلې خوا څخه ورته د لارې برابرولو کار وکړي. خو له دې هر څه سره سره افغان حکومت تر دې پخوا ویلي چې دغه ډول غونډو ته له منظمو پلانونو او پروګرامونو سره ځي.
د پاکستان، افغانستان او برتانیې درې اړخیزه غونډه په راتلونکي اونۍ کې په کابل کې کېږي. د مشال د همکار رپورټ مو اورېدئ. د پاکستان په کراچۍ کې پښتنو ماهي نیونکو د جمعې په ورځ په ژور سمندر کې تر 40 فوټه زیات او اوږد ماهي نیولی دی. د ماهیګرۍ چارواکي دا د پاکستان د ماهي نیولو په تاریخ کې یو له لویو ماهیانو څخه بولي چې نیول شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل ظفر کریمی له کراچۍ راکوي.
د کراچۍ د ماهیګرۍ چارواکي وایي کب نیونکو د جمعې په ورځ په سمندر کې یو ویش فوټه اوږد، څه د پاسه اته فوټه پلن او څلور ټنه درون مایه یا کب نیولې دی. د کراچۍ فیش هاربر اتارټۍ ډایرکټر انیس سومرو مشال رډیو ته ویلي دي چې دا د پاکستان د کب نیونې په تاریخ کې د لویو نیول شوو مایانو له جملې څخه یو کب دی. د مومندو ایجنسۍ شیخ بابا د سیمې سره تعلق لرونکي د عبدالقادر کشتۍ دغه مایه نیولې دی. عبدالقادر وای څلور میاشتې مخکې یې کشتۍ جوړه کړې او د دومره غټ مایی په نیولو هغه او د لانچ مزدوران خوشاله دي.
بس چې د دې مایی څه قیمت میلاو شنو کېدی شي په دې کې خپله خرچه پوره نو سنا څه به وکړي. د مزدوران ته به هم څه میلاو شو، مالک ته به هم څه بچت وشي. نه ریټ به سبا پته لګي، کم سه کم دې ته به د 10 نه 15 هزار روپۍ به میلاو شي. تړلی راوړی اوبو کې لانچ ته نه شو راخېژولی وزنی.
د مردان د سیمې استوګن اسماعیل یو له هغو کبنیونکو څخه دی چا چې په جوور سمندر کې دغه مایه نیولې دی. نوموړی وایي مایه دومره غټ وو چې دوی په 40 کسانو د سمندر نه کښتۍ ته نشو راخېجولې او بیا یې په اوبو کې پراخکلو راخکلو دغه مایه د سمندر غاړې ته را رسولې دی.
موږ چې څنګه را روان شولو نه دا مایه راغې موږ لا نه پنکره باندې درانه درانه شو. اخر دا چې موږ وکتنو د وزن سی واو من ډیر زیات په تکلیف کې کړو، د خو بیا هم لکه دا من کنټرول کو او دا غینه بعد هم لکه دا راوړو کم اس کم دا 5-6 لک روپو مې دی. او جدي لکرین ناغله دو کرین راغله پکرین راخه جوړې دی. کم اس کم د دې چې کم دی 25 ټنه وزن پوره دی. خوشاله کم دی وزن دی.
د دغه کښتۍ یو بل خواري کخوای د دوی سره په لانچونو کې د وړو میانو جالو نه دی. خو دغه ستر مې کوم غټ سمندري جهاز زخمی کړي وو چې ورستو بیا د دوی په جال کې راګیر شو.
حکم چې زیات غټ مې نو هغه کم داسې معمولی لاج نشي نیولې، ولی هغه طاقت زیات دي لاج ملاج کړي کړي دا دي غټ جازونه چي دي کې تقریبا شپږونه ساتو پورې پنګي لګې دي. هغه داسې چړې غونتی تیرې هغه چې دا کړه تا وې دا مړکی کټی کې هغه نو بیا مړونی سي. مخ کې چې کم غټ مې راوړل چې بیا فوټ خبره کوم هغه ماخه له مرشه مړې نیولې دا ماخه زخمی دا صحیح جندې خدای جاله کې پسا شو بیا ویر مرستړلې ویر سره.
د دغه مې د لیدلو لپاره ګڼ شمېر خلک د کراچۍ ښار له مختلفو برخو څخه د سمندر غاړې ته ورغلي وو. د کبنیونې د چارو مسولین وایي د نیول شوي مې د غوښو نمونې د تجربو لپاره کراچۍ یونیورسيټي، ډبلیو ډبلیو ایف، نېشنل جیوګرافیک او د پلټنې یو شمېر نورو ادارو ته ورکوي. د فیشری چارواکي وایي چې په دومره غټو مایانو کې غوښه نه وي بلکې ټوله وازګوي چې د دې څخه وستل شوي غوړي د کښتیو د لرګو د محفوظ ساتلو لپاره په کار راوستل کیږي. یاد دی وی تیر کال د فروری په میاشت کې هم د کراچۍ مایګیرو د منګری یا شارک ویل د نصر لوی مایې نیولې وو. د فشرۍ د چارواکو وینا وه چې د هغه مایې اوږدوالی 24 فوټه او پلنوالی 18 فوټه وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
سروے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سرے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو ری د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام تاسو هر اونۍ هم په دې ورځ او په دې وخت باندې اوري چې تاسو ته بازو مدابط په جلال آباد کې جوړوي د نن ورځې هم د باختر ستوري درته بازو مدابط وړاندې کوي راځي چې ورته غوښتو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د یو کتاب د مخکتنی غونډې رپورت درکړو بیا به مو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې د نوي جوړ شوي پښتو ادبي تنظیم څخه هم خبر کړو او په وروستي پړاو کې به په شوقدر ډیری کې د ټنګ ټکور بندر ته هم تم شو سرل دی چې پښتونخوا کې د سبان دی نیمه پیړۍ راهیسی آزادی ادبی ټولنې فعالیت کوي خو د تیرو 12 کلونو راهیسی د ادبی غونډو دغه کلتور د افغانستان بیلابیلو سیمو ته راغځېدلې چې اوس یې شمیر سلګونو ته رسیږي په دغو ادبی او کلتوري ټولنو کې کره کتنی مشاعري ادبی لیکچرونه او د کتابونو مخکتنی ترسره کیږي ختیس ادبی بهیر هم یو له داسې ټولنو څخه دی چې د نورو ادبی فعالیتونو ترڅنګ وخت په وخت د نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنی هم کوي په دغه رپورت کې د محمود خزان په کتاب لپه کې اوبه د مخکتنی حال درکو ختیس ادبی بهیر دا سل د خپل اونیزو غونډو په لړ کې د محمود خزان په دویم شیری ټولګه لپه کې اوبه مخکتنه وکړه چې یو شمیر لیکوالو پرې مقالی او ویناوی واورولي د دغه غونډې مشري استاد یار محمد کوچی کوله د پخپلو خبرو کې وویل چې د خزان په لپو کې اوبو یو ځل بیا خپل ماشومتوب ته بوتلو
اوس پښتو د کمپیوټر انټرنیټ ماسو او اتلولې ژبه ده خزان نه بلکې تل پاتې بهار دی چې همدغه ټول گئی ښه ژوندۍ بېلګه ده لپه کې اوبو نوم زما لپاره دومره ښکلی دی چې هر ساعت په لیدو سره ما ته خپل ماشومتوب را یادوي لوچې پښې او شکېدلی ګریوان د خپل کلی په چینو او یالو باندې ګرځم او په لپه کې اوبه څښم
ځوان شاعر بختیار سایل وایي چې خزان په خپل شعر کې په ساده ټکو کې خپل پیغام په ډېره ښه توګه وړاندې کوي
محمود خزان د غزلو نه داسې راته څرګنده شوه چې هغه په ولس کې پاتې شوی سړی دی هغه وړاندې هم داسې ترانې او سندرې لیکلې دي او اکثره پکې ولسي احساسات را څرګند دي تر ډېره پورې دی په خپل شعر کې پیغام لیږدوي او دغه پیغام دی په کمو او کمرنګو هنري الفاظو باندې لیږدوي تر څو هغه سادګي چې دی په شعر کې غواړي چې خلک پیو پوهیږي هغه ولس پیو پوهیږي نو دی په همدې خاطر باندې دا هڅه ډېره کوي چې ډېر پیچلي او ډېر داسې هنري الفاظ چې وروسته پیغام پکې ورک شي او دا خپل هدف او مقصد پکې ورک شي هغه کار نه کوي
خپل محمود خزان وایي چې د مخکتنی د غونډې له برکته یې هغه کولایز اړخونه هم په خپل شعر کې وپیژندل چې په خاطر دې پام نه و وروخته
په لومړي قدم کې دا خزما د پاره د سوال کې یو درس لکه خوندي ته چتلې ما نوې خبرې مې اړه پلی په دې شعرونو کې ځینې د څه برخې وي چې زنه په دې چې ما سوې لیدي په ځینې ځای کې خو ما فکر کوم چې دا په زما شعر نه دي ما په شعر کې دومره خبرې چیرته وي یعنی زما د پاره دا مخکتنه غونډه ډیره ګټوره وه خو لیز اړخونه ما چې خپل شعر کې نو لیدلې دوستانه مقالو کې مې دا واورېدل او په سلام اور باندې او تر څنګ کې به زه هڅه وکم چې تر دې نور شعرونه ولیکم
زیاودین همتمل چې د ختیځ ادبي بهیر مشر کوي وایي چې د بهیر په موخو کې یو دا هم شامل دي چې د کتابونو مخکتنی دی وکړي.
د ختیځ ادبی بهیر موخه او اهداف هم د دې چې ځوانان وروزل شي او ځوانان لا په شعر او په لیکنو کې او د پښتو په خدمت کې پیاوړي شي. د دې په خاطر مونږ زاده د خزان صاحب کتاب مخکتنه ده چې ډیری لیکوالانو په مقالې ولیکلې او زیاتر ځوانانو مقالې ولیکلې چې دوی د مقالو او نثري لیکنې په دې کې پیاوړي کیږي او راتلونکي کې په نظر کې لرو چې د نورو ځوانانو په کتابونو
د غونډي په ورستۍ برخه کې توفیق الله راهي د محمود خزان شیرونه په ترنم کې وایو چې یو برخه یې دلته راخلو. یاد دی وی چې ختیځ ادبی بهیر کابو و میاشتې وړاندې په ننګرهار کې جوړ شو چې د کرکتنو، مشاعرو او ادبی لیکچرونو ترڅنګ وخت په وخت د کتابونو مخکتنې هم پکې ترسره کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ د بلوچستان په موساخیل سیمه کې د موساخیل ادبی بهیر په نوم یو تنظیم جوړ شو چې موخه یې په سیمه کې د پښتو ادب پرمختګ، ځوانانو ته د پښتو لیک لوس خودل او د نادارو شاعرانو کتابونو ته د چاپ زمینه برابرول دي. د دغه تنظیم مشر مسرور موساخیل سره په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر یو مرکه کړي په ګډه یې اورو.
مسرور موساخیل صاحب، تاسو د بلوچستان په یو ډیر لرې پرته موساخیل سیمه کې یو ادبي تنظیم جوړ کړی، څه وخت په دې باندې پایل کړی، څومره ملګري در سره دی او موخه به څه دی؟
موږ تقریبا په دار نږدې دوه لسیزو کې یو تنظیم جوړ کړی دی په موساخیل په سیمه کې چې د پښتو ادبي بهیر موساخیل په نامه ده. او موږ خو اصل کې دلته پښتو ادبي ملګري ډیر لرو، خو متاسفانه هغه مسله دا وه چې هغه ملګري سره راغونډېدل هغه پلیټفارم چې ورته ویل کېږي هغه نه و. اوس چې هغه موږ یو تنظیم جوړ کړی دی د پښتو ادبي بهیر په نامه باندې، پښتو ژبې ته د خدمت په خاطر باندې ملګري بیخي ډیر دي. دلته دا سیمه د بلوچستان په ډېر لرغوني او لرې وطن کې پرته سیمه ده چې د بې سوادۍ او بې علمۍ له اړخه څخه بیخي شاته پاتې شوې سیمه ده.
په دې سیمه کې تر اوسه پورې دغسې یو تنظیم نه و، نو البته شاعران لیکوالان ول پکې. اوس دا وخت تاسو سره څومره ملګري دي شاعران لیکوالان او یا هم نور دغسې ځوانان چې هغه له پښتو ادب سره مینه نه لري، د هغوی د دې خواته د پام را اړولو لپاره به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟
اولنۍ خبره دا ده چې هلته د پښتو ژبې دپاره د خدمت دپاره ډېر ملګري شته، خو ما لکه مخکې درته وویل چې هغه د غونډېدو هغه کوم ځای چې و هغه نه و، هغه پښتو ادبي بهیر دا پلیټفارم ورته جوړ کړ او ډېر ملګري لري پښتو ژبې دپاره خدمت دپاره. لکه تا چې وویل چې مخکې هم دلته یو تنظیم نه و، اوس موږ دا تنظیم جوړ کړی دی چې په هغه کې اکثره ملګري چې دي، زموږ لو مخ هم دا ده چې پښتو ادب ته خدمت وسي او له دې سره د دې خلکو هغه علمي بڼه چې کوم جدید د دنیا چې د هغه په کوم علم پسې روانه ده، باید موږ هغه دغه هغو ته د دغو علم په رڼا کښې هغو ته دا فکر او دا سوچ ورکړو چې هغه دا علم ترلاسه کړي.
له دې سره تړلې پوښتنه بله دا هم وه چې اوس په خپل لومړي سر کې تاسو څومره ملګري یاست؟
ملګري ډېر دي، خو متاسفانه چې کوم هغه خلک میدان ته را ټول شوي دي هغه تقریبا دغه له لسو تر پنځلسو پورې دي.
دغه زموږ په نورو سیمه کې چې کوم ادبي تنظیمونه دي هغه مشاعرې جوړوي، سیمینارونه کوي، غونډې کوي. نو تاسو دغه چې پښتو ادبي بهیر لومړنی تنظیم دی د موساخیل، لومړنۍ غونډه به ستاسو کله وي او تر کله پورې به تاسو داسې وکولای شئ چې د نورو سیمو څخه شاعران لیکوالان در وغواړئ؟ تر کومه پورې ستاسو خیال دی چې لومړنۍ مشاعره یا یوه غونډه به وکړي ادبي غونډه؟
موږ خپل د کابینې خپل ملګرو هغه د یو غونډه وکړه، په هغه کې موږ دا تصمیم ونیوو چې په لنډ دور کې چې دی هغه دی هلته به یو د سیمینار او د یو ټول هغه په تابعه کوو او په هغه کې به زموږ د دې تنظیم هغه پرچار هم وسي او ملګري به د پرتې سیمې چې دی ژوب دی کلاس پلا د لورلای د کوټه د او دارنګ پښتني سیمې چې دی د دغو څخه موږ تقریبا ډېر ملګري رابللي دي او هغه ته به حال ورکوو چې هغه د سیمینار ته سره غونډ شي.
مسرور موساخیل صاحب، په نورو سیمو کې چې مال څومره هم شاعرانو لیکوالانو سره خبرې شوي دي، دلته د کتاب لیکل څه ګران کار نه دی؟ په ډیری لیکوالانو ته ډیری شاعرانو ته د کتاب چاپول ګران کار دی، هغه مالی لګښت
چې پر کتاب چاپ سي په کتاب باندې خرڅه ولګول سي هغه له خلکو سره نسته. د دې لپاره چې تاسو د مساخیل سیمې دغه سي لیکوالانو شاعرانو لپاره د خوید کتاب د چاپولو لپاره مالی زمينه برابرې کی مانه له خلکو څخه خواست وکړي پیسې ټول کړي. د دې لپاره تاسو په پام کې لري او څه ګام تاسو پورته کوئ؟
موږ خپل هڅه دا کړې چې په خپل جیب باندې د خپل جیب په پیسو باندې چې خپل ملګری هم چې کم از کم یو 2000 روپۍ سره واچو هم نو موږ د ملګری کتاب بالکل چاپول سي په خپل مدد به هم کو او د غرنګ به د مخور انسانانو لرزو تاسو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لیوه پلوه د پښتونخوا قبایلی سیمې د ترهګری ښکار دی بل پلوه ځوانانو حوصله له لاسه نه ده ورکړي وخت په وخت په خپلو سیمو کې د ټنګ ټکور بندرونه جوړوي او خپله اروایی تنده ماتوي. تیره اونۍ هم په شوقدر ډیری کې د موسیقۍ بندار جوړ شوی و. دغه بندار ته د مشال راډیو امکار هم ورغلی و او یو سندریز رپورټ یې پې تیار کړی دی.
سیمه اوسیدونکي آیاز خان وای د 500 کلونو راهسه رباب وغوي د پاکستان هر خار ته تله او د خپل فرد مظاهره یې کړي. بیګا د شپې هغه او د هغه نور ملګری شپقدر تراغلی او باجی رباب او د دوکړو سازونو یو خوندور محفل جوړ کړي او
څنګه بغارم ډیر خوګر باپي او دا موږ نه خیبر لسیمه مو بس هغه ما نه خوکو بس د اعلان په خبر کې نو زو سر ټول نس کړه ځانګړي مو اخرا سم ما ډیر وګوني او دا تا دې باندې بمبو دا ارسو پونکره خو په ما باندې اوسه پولیسه څه دې وځه کار مکاوا او په باندې کې مې غاوني په خیبرې ځای کې مې غاوني با جوړ کې
بولاجی چې د ایاز استاد سره باجغه غوله وی ویل دا محفل لپاره هر چیرته ځي سو وار ورته د هغه په وینا د اسکری خپل لړخه غواخونه ورکړل شوی دی.
دا سی وینا غانه پر چې مرشي لړ شوی دی چېرې دا پروګرامونه پرې او مکه وایي مون ول چې نا پروګرامونه او مونږ شوق دی او شوق نه وګو پښتنه پښتنه چې شرته نه مونږ پښتو سندري وایي
اجیت په دې محفل کې سندره وویل او د هغه په وینا کله چې به وړاندې محفلونه کول نو پخپل به هم خوشاله دو ولدا سات هغه صرف ننداره کول ته خوشاله
کم موسیقي چې مخ کې و نن سبا قیدا خلق بدام خوخی خو چې پخوا کم موسیقي و نو هغه ډیر خوند کوي کی ملنګ جان او خاطر او رحمان او حمزه او نو هغه شعرې کې داسې شاعری و شي کور کې ومچا ورې دیشوا نن سبا داسې شاعری دا و داسې موسیقي دا چې نه کور کې اورې دیشو نه په بار اورې دیش
طارق خان نو میو ځوان چې د خبر ایجنسی نه راغلی ورنمو پختل تا کوم موسیقي ډیره خوخی
ډیره جی چې کوم مزه پر باب او باجا او دوبړې کې نو بل به شي کې نشته کوم دا کنه دا ډیر خښه او د وجرو د مې د زبګو دا شې پروګرام دا اصلي پښتنو دا یو رواج دی او روان دی په دې باندې سره موږ مدای چې خوشالي منه
د کرک ځلې نه راغلی یو بل ځوان وای د پښتو د موسیقي د ولسی محفلونو د خپل اندازې لګول هیڅ کله ممکن نه دي. کله چې ورته د اوریدو په نیت کینه نو بس د اوریدو تند لاس لوا کی
ولایت شاه زمون سازونه نغمه چې غلې ری خیر وز د نه مې ذکر غلې د نه سره په کور کې ورده شي نه پسند ډیره بخې چې دغه شه د اوجرو مې لس بیا هم آباد شي زمون د پښتنو کوم روایت دي د اوجرو آباد اول از د رباب او منجی دې سره مدي ان شاء الله
Thank you.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم ستاسو د لیکونو برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم